درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې مو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا بولي، د هغه ریپورټونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هېواد ته اوښتونکي ګڼ افغانان وژل شوي، خواشیني ښودلې ده او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د جوزجان بلخ پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او یولس نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د جوزجان د امنیي قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمي کورنیو رسنیو ته ویلي، دغه پیښه پرون مازیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې رکشا سره ټکر شو. د په وینا پیښه د خانقا ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په روان کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړې څو د کورنۍ بڼغوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی ښه ژوند او راتلونکي ډاډمن شي. د دې ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. دا حماس تر ولکی لاندې د غزي روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,500 ته ورسید. په دې شمیر کې هغه 3 کسان هم شامل نه دي چې تیر شپه په یو لړ حملو کې وژل شوي دي. دا غزي د روغتیا وزارت وایي د 2023 کال د اکتوبر لومې چې په غزي ترانګه کې جګړه روانه ده، 99,000 شپږ سوه دېرش نور کسان ټپیان شوي. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. د امریکا د متحده ایالاتو، مصر او قطر په منځګړتوب په غزه کې د اوربند د ټینګښت هڅې روانې دي. بلخوا په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي خیر بیت اللهیه کې یو اندونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ورباندې کړې. د دغه روغتون مشر مروان سلطان ویل د اسرائیلو ټانکونو د دغه روغتون بشپړ ډول محاصره کړې، برېښنایي ورباندې بند کړې او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمیو ویشتل شوی دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. دا سفر داسې مهال کېږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کیف ته رسیدلی چې پر دغه ښکار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی دی. دوستانو خبرونه ملاساده ی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو.
یو کار رئیس جرمنی ته مادي فکر کړو چې انټرویو میډیکل شوی دا او بیا هم یو کال انتظار مو تیر کو وکس ایمن کیسې رد کړې.
د کډوالو ستونزې هغه چې جرمنی ته د تک پنې دي
دا د لکان سپینګری مشورون عادمون مشورون ورک ماکی دا ورو بالو مریکو نن دا د خدای رخصان ده ډېر غوړي دي مصر نو سیو وګي مصر غاړي خلې.
د اکتوبر په 13مه د خوست لکنو په سرحدي سیمه کې یو پخانی دښمنی کې ترمنځ سوله شوې ده. دا ایران کې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پولیساتو لورو د غنو افغانانو د وژنې د ادعا او په خبرګون په اړه خبرګونونه په پراخې دودي دا به هم ولرو ګڼ نور ریپورټونه هم لرو لمک سره وسه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پولیساتو لوري د غنو افغانانو د وژنې د ادعا په اړه خبرګون په پراخې دودي. د افغانستان د ډیپلوماټیکو او قونسلي چارو د همغږي شورا دغه پیښه غندلې او هر اړخیز څېړنو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د ګڼو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو له خپرېدو د څلورو ورځو په تیرېدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خپاره شوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي راډیو ته د سه شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په رسېدلي غږ کې ویلي
د
طالبانو حکومت کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړې، خو لا یې کوم کره شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزن وښيي نه دي موندلي. دغې سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خبرې سوې ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تېره اونۍ د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کالاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیساتو ترمنځ جګړه کې ګیر سوي و چې په خبره یې په هغه پیښه کې یوازې یو افغان وزل سوی او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل سوي پلاوي دغې پولې ته څیرمه ټول روغتیایي مرکزونه او د پیښې سیمه له نږدې څارلې، خو په دې اړه یې څه نه دي موندلي. خو د دغې پیښې په اړه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیریو سیاسي څیرو، ډیپلوماتیکو استازولیو، د بشري حقونو سازمانونو او آن عامو خلکو هم دا پیښه غندلې ده. تازه د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا چې د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل سوي چارواکي مشري کوي، له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. دغې شورا د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي، خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي مخکې له دې ویلي و چې د ایراني ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي، د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړې او وزلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خپرولو چې پکې د وزل سویو کسانو جسدونه او ټپیان ښودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبې په شپه د اکتوبر په 14 د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کالاګان سیمه کې سوې ده. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسېدلي و چې دغو کسانو پکې ځانونه د وزل سویو د خپلوانو او د پیښې عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادعا یې کوله چې په یاده پیښه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان اندېښنه کوي چې د اروپای ټولنې له ملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو له حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یاد سازمان پر اروپای ټولنې غږ کړی څو ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیې له ملاتړ څخه د کډوالو د حقوقو په سرغړونه کې کار نه اخلي. نو جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13 په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منه دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي وو چې سوریه او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډیری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشاورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیې د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي.
راتله له وهر ټکول به کول چا نه شوی کولای زنګ ووهي او خپلو کورنیو ته احوال ورکړي. د چا ادا نه قبلېده. ډیری کسان یې ډیپورټ کول، یوازې ځینې همداسې چانسي ازادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک یې معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربیره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
که زه بیرته هیواد ته ولاړه سم، یو کړکېچن حالات، خورا سخت، نامطلوب او نامعلومه شرایطو سره مخ کیږم، او ان امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقوقو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دی چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي، له تاوتریخوالي، وهلو ټاکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لا زده کړو به برخې شو یو شمیر افغان جنود د خزو د حقونو د خوندیتوب زین بنسټونو یو ځل بیا افغانستان کې د خونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تمه لري چې زر تر زره یې پر مخ د خونځیو دروازې پرانستل شي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړل کېدو څه باندې درې کاله تیریږي، خو له زده کړو بې برخې شوې نجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به ښوونځي ته لاړه شي.
ما همیشه د مکتب نمرې اول بودم او وخت بسته شو.
زه تل په ښوونځي کې اول نمره وم، خو کله چې مې ښوونځی وتړل سو فکر مې کاوه چې نړۍ مې له منځه وړل سوي. هر سهار چې له خوبه پاڅېږم د ښوونځي په اړه فکر کوم چې ډېره مې زوروي، خو باور یم چې وضعیت هیڅکله په یو حال نه پاتې کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوو او باور یم چې ښوونځي به یوه ورځ پرانستل شي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکي او لز زده کړو به برخه شوي ورته هیله لري. هغه په دې اړه ازادي رډیو ته وویل:
زه هغه یو تند زده کوونکو څخه يم چې د علم د زده کړې څخه به برخه شوي يم. د مکتب دروازې د موږ پر مخ تړل شوې دي. زه هیله لرم چې موږ مکتبونه برته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ برته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې، او د 2022 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. په دې اړه د اندېښنو په دوام د شنبههای ارغواني په نوم د خزینه فعالانو غورځنګ یو ځل بیا د یو پریکړه لیک په خپرولو سره په دې اړه اعتراض وکړ. د دغه غورځنګ مشر معروف اروین له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجونو د ښوونځیو تړل په افغانستان کې لوی ناورین وباله.
ترین اعتراض ما بار دیگر بیان کردیم که
په دغه اعتراضی ناسته کې یو ځل بیا دا وویل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل یوازې د نجونو نه، بلکې د ټولو افغانانو لپاره لوی ناورین دی. د طالبانو په دې کړنې سره میلیونونه نجونې له زده کړو او فکری ودې پاتې کیږي، او دا کولای شي چې د افغان ټولنې بنسټ ته زیان ورسوي.
د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده، او اداوی کړي چې د ټولو ښځو او نجونو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو دغه ادا بیا د افغان نجونو سربیره نړیوالې ټولنې ته هم د منلو نه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
دا اسرائیل حکومت وای نن د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور په خوا یو بی پلوټ الوتکه الوزول شوې ده. په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبل نه ده وخت او د ایران رهبر ژمنه کړې چې د حماس ټلبه د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرائیل په وړاندې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصریه ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوي و چې نه نتنیاهو او نه میرمن هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوښتي. دا پیښه داسې وخت سوي چې د ایران لملاتړ د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي اغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیی سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه، خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر اومه پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي اختراع ګڼل کېږي، تیره پنجشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبریال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون 21 کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شار حیفا پر لوري د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي ویشتلې دي. دغه راز د لبنان روغتیا وزارت نن شنبه ویلي د پلازمینې بیروت په شمال کې د اسرائیل په حمله کې دوه کسان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په جونیه کې د دې حمله هدف یو موټر وو. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یوه ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ څلور ساعته د شپې لخوا په منځنۍ څپه 12:00 او د ورځې لخوا په لنډو څپو 19:15 باندې اوریدلی شئ. بیرته به راشو د افغانستان په اړه مطالبو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د افغانستان سربیره په نړۍ کې د کولورا انتاني ناروغۍ چې نسناستي او کانګي لومړنۍ نښې دي وروستي ارقام خپاره کړي دي. د سازمان د کولورا ناروغۍ د سپتمبر میاشتې د عیسایي په خبرولو سره ویلي که څه هم په ټوله کې د پیښو شمېر کم شوی، خو له دغې ناروغۍ د مړینې په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یو شمېر افغان کورنۍ چې غړي د کولورا ناروغۍ له کبله مړه شوي وایي په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل به یې په دې رپورټ کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د ختیځې مدیترانې په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13 د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,856 پیښې ثبت شوي چې دا د ختیځې مدیترانې په سیمه کې تر ټولو لوړ شمېر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځې مدیترانې سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې 6% کمی شوي، خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالمصویر چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ کوچنۍ غړې د سخت نسناستي له کبله چې د کولرا لومړنۍ نښه بلل کېږي مړه شوې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما د کاکا لمسی له هغې ورځې چې پیدا شوی و اسهال و. شاوخوا دوه میاشتې د صحت تفل په روغتون کې بستر و، خو ښه نه شو او په روغتون کې سا ورکړه.
د نوموړي په خبره په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او دوی په اړه اندېښمن دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د کولرا ناروغي لکبله د مړینې و پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان د روان اکتوبر میاشتې په 14مه په یوه راپور کې ویلي و چې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا یا شدید نسناستې له امله اویا تنه مړه شوي دي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری بیا د کولرا ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کولرا یا به اصطلاح عوام کې بیماری وبا هم
کولرا چې په عام اصطلاح وبا هم ورته وي یوه ساري سخته او انتانی ناروغي ده. دغه ناروغي له کبله په لومړیو څو ساعتونو کې انسان له شدید نسناستې سره مخ کیږي او د بدن مایعات کمیږي. اګه پرمختګ وګڼي نو د مړینې سبب هم کېدای شي. باید وایم چې په دې ناروغۍ لویان، ښځې، ماشومان او ټول پرې اخته کېدای شي.
فال وکایلان خانمان واقعین را مصاب سازه.
د ښاغلي عمری په خبره له ناپاک اوبو استفاده په سمه بڼه د لاسونو نه مینځل، د میوو او ترکاریو سم نه مینځل، د شخصي حفظ الصحې نه مراتول، له تاریخ تیرو توکو ګټه اخیستنه او په غیر معیاري توګه د خوراکي توکو ساتل د یادې ناروغۍ مهم عوامل دي چې باید پام ورته وشي. د کولرا ناروغۍ په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې هغه ټولنې چې له طبیعي آفتونو، بېوزلۍ، شخړو، په ناببره توګه د اقلیمي بدلون له څپو د وګړو له بې ځایه کېدو سره مخامخ دي او لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، له کولرا څخه ډېرې اغېزمنې کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخ پر زیاتېدونکې کچې سربیره دلته په وروستیو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلون څپو ګڼو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه واړول او ورسره هم مهاله په کراتو د انتاني ناروغیو د خپرېدو او زیاتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اکتوبر په 13مه د خوست لکنو په سرحدي سیمه کې یو پخوانی دښمن چې درې کسان پکې وشل شوی او یو تن پکې ټپي شوی و د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب حل شو. یا د دښمنۍ څوار لس کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د مځکې د یوې ټوټې په سر رامنځته شوی وه. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغو جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یا د دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخور او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، پکې د ښکېلو طرفونو دوه تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو درېیم کس بیا د دوی ترمنځ په وسله واله نښته کې سهوان وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي ګلزار عالم مشال رادیو تو ویل
نن دار فاندی وکړو دا د لکان سپینګری مشرون عالمون مشرون ورک ماکی دا ورو بالو مړیکو خدای مرکو دای مرکو نن دا د خدای رخصان دا دارو غری دی مشرون وسیو وګی مسره گاډی کړله خپ احترام خپ عزت خپ قدر شکر شدای می ولیدل سپل سکول او وتل پس سپل سکول کی منو وسره دې درې وران نه اترول
سولکون کی دې تخوا خو چې د قومي خورو او دنیا عالمانو په منځګړتوب د کلونو کلونو اوږده دښمنی ختمه، د ځمکې کشالای حل او دیو بل پر وړاندې د مرچو را کوز شول. د یو بلخ کې لوري استازي ظاهر شاه ویل
نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دادا چې خپل کې وروري وکړي، په ورای کې خواند او محبت دا او برکت دا او مینا محبت خدا نفرت هیڅ کوم معنا نه لري او بد پیل لري او خرد جان لري.
قومی مخور او دینی عالمان د دښمنه ژوند ډیر زورون کې خیاوی د دوی حسادت چې په خپلو نګدی او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنځایی اوسیدونکی مولوی محمد علی شاوی
دا تسلسل د الله جری ولري نور قومونو نور ملتونو ځکه افغانان ډیر وزور ودل د څلوي خپل تیپوسا دا په غم او درد او قتل او قتال کې دي. نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله منځ ته.
د یادونه ورده د یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو پښان لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې هم له پخوا د کرنیزو ځمکو غرونو او سرزایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسیدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
میدان وردګ ولایت کې د حیواناتو د پوستکي دانو یا لمپیسکي ناروغي د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی چې په ترڅ کې د دې ولایت مالدارانو ته د حیواناتو واکسین ورکول کیږي. البته دا کمپاین د وی موسی په مرسته پیل شوی او د کرنې ریاست مسولین وایي چې دغه د حیواناتو د پوستکي ناروغي یو وژونکي او ساري ناروغي ده چې په چټکۍ سره د کورنیو څارویو ترمنځ خپریږي. په ځانګړې توګه د غواګانو لپاره دا ناروغي وژونکي بلل کی. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د لمپیسکن ناروغي یو خطرناک او ساري ناروغي ده چې د حیواناتو د پوستکي په سطح د دانې جوړېدلو تابه او د پوستکي د ضایعاتو لامل کیږي. یا د ناروغي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیاته سوې او د میدان وردګو ولایت مالداران هم ورڅخه کړیږي. اوس په دغه ولایت کې د پیو په نوم یو موسسې د دغه ولایت د کرنې او مالداری په تخنیکی همکاري د یادې ناروغي د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ډاکټر محمد الله شهید زوی د میدان وردګو ولایت د کرنې په ریاست کې د حیواناتو د څنګه مشر دی.
واکسین چې تاسو ته ټول عام خلکو ته معلومه ده، لیمپسکین په نامه باندې ده، یا د پوستکي د دانو ناروغي ده چې دا ډیره خطرناکه وخیمه ناروغي ده. او تیر کال هم ډیر حیوانات طلب کړل او ډیر مالداران ته مالی زیانونه واړول، نو دغه په هغه باندې تعقیب باندې مونږ 2012 واکسین د فیو په همکارۍ باندې مونږ راوړ پرون له وزارت نه. او په دی ولایت کې به ټول ولسوالیو کې مختلفو دوزو باندې تطبیقیږي.
مالداران هیله لري چې د دې کمپاین په منظم ډول تر سره کېدو سره به د دې ستونزې کمې سي او د حیواناتو د مړینې مخه به ونیول سي. محمد نادر د میدان وردګو ولایت یو ځایي مالدار دی او وایي چې تیر کال زموږ په کلي کې ډېرې غواګانې په یادې ناروغي اخته سوي چې لامل یې ګڼ شمېر غواګانې مړې سوي.
پسکن ناروغي داس و ناروغي د وایروسي ناروغي چې په حیوانات کې منځ راځي، د دانو په شکل منځ راځي، د حیوانات پوستکي باندې دانه منځ راځي، او دا ناروغي چې دا وایروسي ناروغي ده، د یو حیوان څخه بل حیوان ته انتقالېږي.
عبدالروف بیا دغه ولایت یو بل مالدار دی او وایي چې د واکسین د دې کمپاین پیل یو ښه ګام دی.
دا یو ساری ناروغي ده او ډیره شدت واخست په تیر دو کلونو کې، او زیات مالداران له نقصان تاوانونو سره مخامخ شول. د ډیرو خلکو مالونه تلف شول، مړینه رامنځ تکړه، شدو لرونکو غواګانې لمنځه لاړلې.
په میدان وردګو ولایت کې د لمپیسکین ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین د مالدارانو لپاره یو حیاتي ګام دی، ځکه چې د دې ناروغي د چټک خپرېدو له امله د حیواناتو مړینې او د مالدارانو اقتصاد ته زیانونه په دې وروستیو کې ډېر سوي دي. د کرنې ریاست او پیو موسې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل کړی چې د حیواناتو د خوندیتوب او د مالدارانو د اقتصاد د ثبات لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بین افغانانو پکتیکا دل تورور دي. سړکونه ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخی ډیر پیښې کرامسته کیږي، خلکو ته مرکزو اوړي، ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډیره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشاله د نو افغاني پکتیکانه. د رات په وړاندې به زه وایم چې واقعاً اخره کوم مرسته ته ډیر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ته سرسوي، که څه هم سرسوي دي خو اوس هم خلک بې وزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې کور جوړ کړي، هغه وکړي، نو باید مرسته نور هم سره وشي. په هر ځای کې باید کورونا جوړ شي، ورته نور مرسته سره وشي. زما را روان ده، کورو بندوبست باید وشي. موسو پام ورته ونه کې، ورته را روان ځم، به ډېر په ستونزو کې وي، نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو غوښتنه نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دی، هیڅ ډول فارق پکې وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو، محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتون او د کار مسله ده، د بیان آزادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترسو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو د تاسو پیغامونه و راځي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی لرم. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو ویډل چې ځان د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او کنسولي استازولیو د همغږي شورا بولی، د هغه ریپورتونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد ته وختونکي یو شمیر افغانان وژل شوي، خواشیني ښودلې ده او له نړیوالې ټولنې او ایران یې غوښتي چې په دې اړه دې خپلواکي څیړنې وشي. دا جوزجان بلخ پر لوی لار په یو ترافیکی پیښه کې د یو تن د مړینې او یو لس نورو د ټپې کېدو ریپورت ورکړل شوی دی. دا جوزجان د امنیتي قومندانۍ لپاره د طالبانو ویاند عبدالستار حلیمی کورنۍ رسنیو ته ویلي، دغه پیښه پرون مازیګر شوی چې یو موټر په ډیر سرعت سره له یوې رکشا سره ټکر شوی دی. ټکر شوی په دې پیښه کې د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه باندې څه نه دی ویل شوي. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چیرې چې ترافیکي پیښې ډېرې رامنځته کیږي، او سبب یې هم د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي په روان 2023 میلادي کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړې، څو د کورنۍ بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د ښه ژوند او ښه راتلونکي برخمن شي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې د اسرایل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,519 ته ورسید. په دې شمیر کې هغه 3 کسان شامل نه دي چې تیره شپه په یو لړ حملو کې ووژل شول. خو په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل چې د اسرایل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار کې یو اندونیزیایي روغتون کلا بند کړی او د ټوپک پونو داسې ور باندې کړی دی.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دینچلی رسنۍ ولې په دروغ باندې یو شیدانو ته د مور لخوانه دینچلی یم د تر دې خځې لخوانه یم د امګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رضا ده.
کجاوه او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېګل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل که دغه خځه خپله حاضر شي په دې کې کوم ستونزه نشته دی چې راشي خپله وایي چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما لپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم.
نن امدا موضوع چې روم ملتیم وکړي قدر من اردونکو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود دی، کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او ری هغه مجلس کې چې سړی ناست دي هغو ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو ترمنځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د انجلۍ غږ به خپل اورېد کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره ی زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو کړي او دا واورېدل شي، دا به ډېره ورې. خو زموږ په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کوم چې نکۍ په خپله رضا یي په خوښه یي او که نه یي بس مور یي وایو د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو وکړي که نه، او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایو د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب او قبول یعنی کاو شوله. خو دا به ډېره ښه راتلله چې موږ هم هغه پخا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه، یو اړخ ته به هلک ناست وه او بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بلې، که راسو دې تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي، ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي یعنې زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دوی ته موږ هو کوو او بیزې دا هغلته هو کوي. یوه وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم، زما د ماما واده نو موږ ورته نکاح تړله، کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم وه، زه خو پوه نه شوم دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې داسې ټاکله وکیل ته هو وکړله همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي. نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نو چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه، نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلۍ نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلۍ نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې دې خپله هغه نجلۍ ته واده کوي هغه موجوده نه وي یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي، دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده. په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضانه وي ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د اماګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې و د نجلۍ رضا ده، نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړي چې و د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه دوی وکولی سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نه سي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا هم له چا سره ونه کوي. چې کله یوه نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم قدر وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یوه ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي پوهنتون بند اوسي د ښځو وظیفې بندې اوسېږي په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې یا هم دغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو
ښځو باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بلې فشار زیات سوی د خواله کم سوی نه د ګڼ شمېر ښځې هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو چې رښتیا خبره تاسو ته وکړم هغوی څه کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې د پښتنې ته وکړم دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده هغوی آزاد ژوند تیر کړی وي یو دم چې په هغوی باندې فسار قید سوی ده او بیا خاص کر داسې شرایط پر باندې پلی کېږي د هغوی لپاره بیخي سخته ده
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي
څه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم نو معمولا په مغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي دا وازه غږ واورېدل سي راځي پوښتنه ترې کېږي خو دغه بیا یو مسله بل هم ده ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي
دا څومره سخت وضعیت ده
بې له شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي یا هم دغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي دا فرهنګونه لا هم دوام لري او بل د پامړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کېږي دا خبرې پکې ډېرې شته د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کېږي تر یا هم د پامړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه
bale کله سو دیتا دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي د دې پایلې بیا څه دي
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځيږي د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د انجلۍ تر فشار لاندې وي مشکلات سره مخامخ کیږي مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتي سره مثلا یا هم له بې احترامي سره مخ کېږي یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی دی خو صرف په کور کې نجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني
بلې تاسو د یوې ښځینه په توګه کراتوئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په
بله او نکاح هم د سینې چې ناګهانی او څوک راسي چې فلانای دی قبول ده او ته ورته یې چې وو
بله و هم داسې ده هم داسې ده
هغه سي انجونو ته هغه سي میرمنو ته تاسو وایئ لري چې لورته برخلیک سره مخ سوي دي
زما وینا هغه میرمنو ته یا هغه انجونو ته چې لورته برخلیک سره مخامخ دي دا ده چې باید ته په خوای نه کړی کې د دوی مایندو نه دا کړی کې د دوی خویندو نه دا کړی خو دوی باید د دې زړورتیا ورسته لدې راپیدا کړي او لدې ستونزو سره لدې ناخوالو سره لدې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بېل شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یمه که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نور هم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ تغییر به هم پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانی دې د خاوند په توګه یا فلانی دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنیو مشرانو ته څه وایئ تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغې جلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده، نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو په هکله څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره اوګرو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرطی. نور په نکاح کې داسې خاص کوم موضوع نشته دی، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کېدی شي، پلارم کېدی شي، مشرورم کېدی شي، حتی که بیا نه وي د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویلی شو. مثال چې دا کولی شي چې دا ولایتو کې او دا د کفالتو کې را بو شو، دته چې دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضر شي، په دغه کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما لپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په دغه خاطر باندې چې دغه اجباري ونه وسیږي. نو په دغه خاطر باندې دلته د احتمالات زموږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د ښځې نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې سات کې مور باندې پټه کېږي، همدې سات کې په دې باندې وحشت کېږي، همدې سات کې د افراطیت نه کار اخیستل کېږي چې موږ بار بار نشو تللی او زر کوه دا خبره ومنه او خلاص یې کوه، ولته خلک منتظر دي. یعنی پټکم کوي، غوسم کوي، د ښځې د مظلومیت نه او د ښځې د محرومیت نه موږ دغه ځای کې سوء استفاده کوو، او د پټکو په اساس باندې هغې نه دغه اکثریت وختونو کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل د دغې فلانۍ فلانکي سره په نکاح کې رغبت دی او دا رضاده په دې خبرې باندې.
بله، همدې پوښتنې ته زه هم اوس راتلم. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې، حتی په ښارونو کې، دا لیدل شوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي، ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی، دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده، یو باکره ده. د کونډې حالات شرعاً هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو، په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره، چې په چای لاس کې خود کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې ارز خوښ شو، هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لې ورکې، ته به د فلانکي لې ورته کینې، ته زموږ د کور ښځې، تا باندې موږ څپټۍ اچولی دی، تا زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې ولبیکر تستاذن فی نفسها باکره جلی چې دا د دنه تاسې باید اجازه واخلی یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل لې نو دل در رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه او شجو منګه څنګه دغه نه پختنه او کیا رسول الله کې شغه و شرمیږي نو برته پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها د اغه چوبتیا د اغه خاموشي دا د اغه په اجازه په معنا باندې ورکه خود دل دوه حالت دي یو خاموشي دا چې اغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی یو دا چې تاول سر له کوټک نیولې او تاول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې وغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو دا خاموشي هدف نه دي یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول بکورونه کې تکرار شي په دې باندې موږ دا ټول اوریدونکو باندې پویږي تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کینو اغه په خلو کې مسکاوي دا اغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي دا اغه په وجود حرکت او سکنات کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غوړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تستاذن فی نفسها اغه نه اجازه غسل کیږي اغه نه رغبت غسل کیږي چوپتیا په د معنا نه د ټاول کوټک سر تریولي ولا د خاموشه د خوخه نه دا غي سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي دغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي دغه په حرکت او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبري اغه و چې رسمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ تاسو ولا د خوډر به شرم ده د به شرمی کوي د خو به هي کوي د خو د مور خپل عزت نه ساتي د خو ولا د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت من دي خوندې دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټه کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي د دې په هیڅ ځانه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګټ ژوند مخ کې ویسي ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې زمنګ په ټولونه کې دغه بيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وژن زمنګ مرمنی زمنګ خويندې زمنګ دغه بعزت قشر د اخکار شي وي او د مظلومیت کې قرار لري
bale razu de da dawal nikao pilota che pa da raqam pzur nikao ki gi aw khaza di nikao zai ki azra nawi di shahidano po wasila bandi di nikao taral sewi wi di pilota be razu
awal khuda che ghair shari amal sho da gora yo ghair shari amal da khpal da gata pila amdad che mung da rasulullah khilaf ko te che pa kam ani iman lari te che kam da'wa lari te che kam aqida lari da da khilaf amal de ko awal da gata pila che re yani urz da akhirat bani talab da khabar ki azab de po urz da akhirat bani te مسئولیت لري په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت دي رسول الله په وړاندې به خجالت دي د دغه خور یا دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پیله خو هم دا شو دویمه پیله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړو د رغبت نوي آیا دا ګډ ژوند کولای شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت دي اولاد هم خامخا پیدا کیږي کله جلی خوخه وي خوخه نه ځکه زمونږ ټولونه کې خو په مرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ واقعت خزل د انسان په نظر خزل د یو شریک ژوند په نظر نه دي کتلی مونږ خځله همیشه د وحشی په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تلی شي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینه محبت دغه ژوند لري هیڅ کله او ابدان د امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره دغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه سوچ یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري هغه سوچ دغه عمل د د پاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات چي دي حالات چي حالات دلته منځ درځي چې هم هغه سړي ژوند ته بو برباد دي هم د مېرمنې ژوند ته بو برباد دي هم دلته غیر مشروع اړیکې منځ درځي نو به خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دي کینګ دي هغه هر څه به وکولې شي کو خدای نه خاصه سبا دلته د دې خور نه د دغه مظلوم خور نه لګ د سیو غیر د سیو عمل شو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف نو نتیجه چي نتیجه مرګ دي نتیجه چي دي نتیجه دواړو کورنۍ بدنامي ده نتیجه چي دي د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصله او یوې غلطي فیصله یو دودیزي فیصله د هغه ژوند واخست هم د سکولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر مونږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به مونږ او تاسو ولرو چې هیڅ کله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي
bale مونږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه سیزون له بوج او تلې سي یا د سیولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سیوی اړیکې نه مګر اکثریت پام دې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلی سي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو د ډیر بار بار وې جهنم او جهنم دغه زی دی وګوره جناب ابراهيم خیل سي یو شیلته متوجه وشه از موږ افغان مرمنې از موږ افغان خويند اکثریت د 15 شکلونو پس د واده شي کله کنه یعنی درې کله بعد څلور کله بعد که زدرته وایم تقریبا 50% بو مخره استدی بیم نیمه کم اکثریت که متوجه شی په ذهنی تکلیف مواجه شوی دی عصبی تکلیف چې موږ ولا تاسو وی رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي د کور کې جنجل ولی دخل ته فیصله غلطه شوی دا دخل ته تصمیم غلط نیول شوی دی هغه مېرمن چې د لپاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه دا بی شرمی نه دا داستا حق دی داستا مسلم حق دی د مخالفت وکړه دغه ممنه دغه فیصله ستاسو ژوند دا یو ورځ فیصله نه دا د دوه ورځې فیصله نه دا چې ته د لپاره د خپل کورنو د لپاره مطلب دلته قربانی ورکي او بل همیشه به زنانه قربانی ورکي همیشه به خور قربانی ورکي همیشه به لور قربانی ورکي یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سیدا نور نارینه په ټوله کې جوړي یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی راوړي دا او د زنانو په سر باندې مخې دا چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شرط پرې د خپل دی دا غیر انساني عمل دی د لمنګ انساني عمل نشویلې نو په دې خاطر باندې زمنګ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شوی دي اکثریت مرمنې زمنګ رواني تکلیف لري یو وجه دا ده چې زمنګ د والدینو ناسم پریکړې غلطی پریکړې او زمنګ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دي چې سچ به مشرانو ویل شي مرمنې به دومني ته د وجه زمنګ تاسو ټولنه ګورو او د مرمنو حالات ګورو
bale یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار ورور تر یا پزینو حالاتو کې لیدل شوی چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده موږ هم دا رقم مخکې ځو که داسې ونو کړو خلک موږ باندې خاندي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري دلته ته کوې چې ماله د پلار نیکه له دا شی را پاتې دي نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دي تم غواړې په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه په دین نه لري دي تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی زه منم اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي نو اوس دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی فر ته رسېدلی بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلت کې مړي اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نه شي کېدی دا حجت نه شي کېدی موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي انسان خو پرې ده نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو
بله که په آخر کې هغو مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي تاسو څه ویل لري
هغه ورونو ته هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د هغه د ناراضۍ سره ته ورکړي او هغه ته د هغه ژوند ټاکي غیرت دانه دی غیرت دغه دی حیا دغه دی عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تر یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دار او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچي وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سرستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پدې کې رغبت دی د پدې کې کنه د دواړه کینه منفی او مثبت نقاط د دواړو غو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولا وای چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې طبعاً دا تجبیک کما وز د خوخه خپل ده نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته مې دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکه وای په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نوم ورکول د شهامت نوم ورکول د عزت نوم ورکول د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی
درنو دوستانو نی
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 46 6 00. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
زخ کوله اختر د جون کې په محل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي زخ کوله اختر د جون کې په محل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي I'm gonna knock you.